لاس بجشوی السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی خود دې خبرونه لپایل مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي هیله لري چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو وروستۍ خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو ته لاره هواره کړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به د دوی اسناد څیړل کیږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي د یکشنبه تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 22 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي سیاسي اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هیلمندي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 19 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخير سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
خغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکي همکاري او پانګونې په ازبکستان کې پراخې شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا میرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن میرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پر نوویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غراز د روسیې د دې څلورو اتباو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز پرې ولګاو. دا خبرونه ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمنه لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د ناستې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادۍ راډیو ته ویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
زه تمنه تکل سیب که څه هم په قطر کې د افغان اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوی خبرو جزئیات لنه دی پډاګه شوی. خو افغان حکومت هیله مندي لري چې دغه ناسې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان اصول په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل پر خپل آمدګي خودلی وی. نو موړي ویلي چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او رواني حالې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمينه سازي ده.
از متهمه توقع ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان د جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر څه سره کوي خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی د یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمين سازي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبره تیر ورځ پیل شوې او نن به هم دوام پیدا کړي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیر ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکز وي. دا هغه مسله و چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاد کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اړې په توګه کار نه اخلي. هغه دوه موضوعات چې دواړه لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پر سلا کړی و چې په بل غونډه کې به پر بحث کوي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیر ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او خپل خلیزاد چې د خپل لیدونکو کتنو لاندې جزئیات د ټویټر لارې لرسنیو سره شریکوي د دغه خبرو پاړه اتسنه دی ویلی. خو په تردوهی مخ کې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وي. خلیلزاد د یک شنبې په شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخلولو لپاره د پاکستان اراده ستایي. نوموړي ویلي و چې هر څه په سم لوري روان دی او د پاکستان له لوري څه زیات اقدامات به موږ په مشخصو نتیجو ته ورسوي. ښاغلي خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی و. د اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي و چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. نن موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې له شورا سره هم وغږیږو، خو هغوی نن 11 بجې مطبوعاتي کنفرانس لري او شاید دا مسله هم د خبرو اجنډا وي، دوی پرې وغږیږي. نو په دې اړه به نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور راکو. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان زمون خبریال ته ویلي دي چې په تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د وروستیو خبرو د په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو غنو د بحثونو یوه برخه په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د سلورم دور پیل او دغه د پاکستان د سفر پایلو ته ځانګړې کړې ده. دنیا ورځپاڼه په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د سلورم پړاو پیل ته اشاره لیکلې ده چې د سولې د خبرو په بهیر کې پر طالبانو د امریکا بیلابیل فشارونه دوی اړ کړل چې له امریکا سره د خبرو د ځنډولو لپاره خپل خبرداري بیرته واخلي. ورځپاڼه طالبانو ته د نږدې یوې سرچینې په حواله لیکلې ده چې د طالبانو د اعلامیې وروسته خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او په خبرو کې د بنبست د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو د طالبانو د قطر له دفتر سره تماسونه ونیول. د ورځپاڼه په وینا که څه هم د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې طالبانو یو ځل بیا په خپلو مخکنیو غوښتنو ټینګار کړی دی. ویسا ورځپاڼه بیا لیکلی دی چې په جده او پاکستان کې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا مرکشي پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې روانې خبرې ممکن له بنبست سره مخامخ شي، نو ځکه یې په قطر کې له طالبانو سره لیدنې ته غاړه کېښودله. خو ورځپاڼه د طالبانو د یو بیان په حواله بیا لیکلی دی چې دا خبرې چې د دوو ورځو لپاره به دوام وکړي وروسته له هغې بیا پیل شو چې موافقه وشوه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې په اجنډا کې شامل شي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلی دی چې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان په یو دوه ورځني سفر دوحې ته رسېدلی دی او د سفر په اجنډا کې له طالب استازو سره لیده کاته هم شامل دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان به له قطر څخه د اقتصادي مرستو او همدارز له دغه هیواد څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په مطلب کې د ښاغلي خلیلزاد دا وینا راخسته چې د افغان سولې بهیر په سملوري پرمختګ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او د سولې په پروسه کې د ټولو افغان خواوو هغه مشروع اندېښنې په پام کې نیسي چې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او د سیمې مشروع ګټې باوري کړي. ورځپاڼه لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانو هڅو ملاتړ کوي او د نوموړي د ډاډ چې دا خبره به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې پرمخ بوتلی شي خوښي څرګندوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دا دریځ پر پاکستان د فشار یو واضح بیلګه ده چې هڅه کوي د طالبانو په وسیله نامشروع غوښتنې مطرح کړي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مغټ سلیک اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې نوموړی د پاکستان له سفره تش لاس راستون شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ټینګار کړی دی چې امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو ملحوظات په پام کې ساتلی دي. د ورځپاڼې په وینا روسله هغه چې خاغل خلیلزاد په اسلام آباد کې له طالب اساسو سره په لیدنه کې پاتې راغلو، نو د سیمه له هیوادونو سره د امریکا د خبرو اترو طرح وړاندې کړه.